السلام علیکم درنو دوستانو ستړي مشهي د کابل پر وخت ما زیګر سلور بجې شوې په یو بل یو سات خبرونه کې مذکرام الله اکرام هرکلی کوم د خبرونه چې تخنیک چاري عبد الله عبد پر غاړه لري دوه م نیمایي د انصاف پلټه کې او دور کو شوې وزانو خبرونه ته زنګړي شوې په دې خبرونه کې موبایل بیل خبري تو کې راټول کړي خو فایل د افغانستان سیمه او نړۍ له خبرونو کو چې صالح محمد صالح وړاندې کوي.
یونیسف وایي 2 میلیونه ماشومان په افغانستان کې ښوونځیو ته نسي تللی. د افغانستان د کرکټ ملي لوبډله نن د افغانستان پر وخت د ماښام پر 2 بجو له بنګلادیش سره مخامخېږي. او د امریکا متحده ایالاتونو د خزانې پر وزیر باندې د نړۍ د اوسترو صنعتي هیوادونو غړیو ځینې انتقادونه کړي دي. د ملګرو ملتونو د ماشومانو د ملاتړ اداره یا یونیسف وایي شاوخوا 3 میلیونه اوله کې افغان ماشومان ښوونځیو ته نسي تلی. یونیسف وایي دغه شمېر افغان ماشومان د جګړو، بېوزلۍ او لنجونو سره د تبعیض له کبله له ښوونځیو محروم سوي دي. په افغانستان کې د یونیسف د مشارکتونو مسؤل احمد جان نوزادي ازادي راډیو ته وویل
ډول ډول ستونزې چې هغه ماشومان ځوروي، تر ټولو عمده ناامني ده، فقر دی، د ژوند وایي ابتدایي ضرورتونو ته نه لاسرسی دی، کاغذ روغتیا ده، کاغذ زده کړی دی.
د یونیسف په حواله دا له 2002 میلادي کال راوروسته اول وار دی چې ښوونځیو ته د تلونکو افغان ماشومان شمېر دومره کم سوی دی. د افغانستان د کرکټ ملي لوبډله نن د افغانستان پر وخت د ماښام پر 2 بجو له بنګلادیش سره مسابقې کوي. د کرکټ بورډ مطبوعاتي مسؤل فرید هوتک نن ازادي راډیو ته ویل چې افغان ټیم د دې لوبې لپاره پوره چمتووالی نیولی دی.
تقریبا
افغانستان او بنگلادیش به په هندستان کې په خپلو کې درې شل اوره مسابقه کوي. په عین حال کې د افغانستان ملي ټیم یو لس ورځې وروسته له هندستان سره خپل لومړنی ټیسټ لوبه هم کوي. د افغانستان مشرانو جرګه وایي په ښوونځیو کې د راورکوونکو د نوملیکنې مرکزونو فعالیت پوهنیز بهیر له خنډ او ستونزو سره مخامخ کړی دی. د دې جرګې رئیس فضل هادي مسلم یار نن په دې اړه د سناتورانو تر څرګندونو وروسته وویل
هغه محلونه چې د تذکیرو او د شتکر د نصب کولو لپاره په مکاتبو کې جوړ کړي دي دا قابل تشویش دي، او د دې تشویش د پکولو په خاطر باید په بدیل لار باندې فکر وکړي او یو کال د یو مطالب ژوند تباه کړي.
د نوملیکنې اکثره مرکزونه په ښوونځیو او جماعتونو کې جوړ سوي چې د مسالې خلک اندېښمن کړي دي. پر دغسې مرکزونو په 2 ولایتونو کې حملې هم سوي دي. په بدخشان کې د وحشي ژویو د ساتنې مؤسسې مسؤلان وایي په واخان کې د نادرو ژویو د نسل د ورکېدو مخنیوی سوی دی. د دې ادارې یو مسؤل سید نقیب الله مصطفوي ازادي راډیو ته وویل
دا اولی کې مو شروع کردیم فعالیتای خود
زموږ د فعالیت په پایل کې په واخان کې ځینې ژوي د ورکېدو لګواک سره مخامخ وو، لکه واورین پلانګان، مارکوپولو هوسی او یوریال هوسی، نسواری یک، ځینې مرغان لکه حسینی او هندي قازان. خو د دوی وضعیت اوس ښه شوی، د نسل د ورکېدو مخه یې نیول شوې ده.
په 2018 میلادي کال کې په بدخشان کې د نادرو ژویو د نسل د کمیدو خبر ورکول سوی و. خو ښاغلی مصطفی وایي چې اوس د ستونزه ځکه حل سوی چې د وحشي ژویو د ښکار د مخنیوي قانون عملي سوی. د فرا امنیتي مسؤلانو د وسلولو طالبانو هغه ادارات کړه چې ګواکې د دې ولایت پرچمن ولسوالۍ امنیتي مسؤلان ورته تسلیم سوي دي. د فرا د امنیت قمندانۍ ویان محب الله محب نن ازادي راډیو ته ویل چې پرچمن ولسوالۍ وسلولو طالبانو حمله کړې خو د امنیتي ځواکونو د ځوابي بدونو په نتیجه کې دوی په شا تمبول سوي دي. د ویل چې په سیمه کې کافي امنیتي ځواکونه موجود دي. د جوزجان ولایت په مرکز شبرغان ښار کې نن د ماشوم د ورځې د لمانځنو په مناسبت د انځورګری یو سیالي وسوه. د انځورګری په دغه سیالي کې 250 سنجونو او هلکانو چې عمرونه یې د 6 او 2.5 کلونو ترمنځ وه ګډون کړی وو. دغه سیالي په افغانستان کې د امریکا د سفارت د لینکن د روزنیزې مؤسسې لخوا تنظیم سوې وه. د امریکا دفاع وزیر وایي د شمالي کوریا ته به تر هغو امتیاز ورنکړل سي چې له اټومي وسلو د کوریا ټاپو وزمې د تصفیې لپاره څرګند ګامونه اخیستي نه وي. جیمس ماتیس نن د جنوبي کوریا او جاپان له دفاع وزیرانو سره په سنگاپور کې له شمالي کوریا سره د امریکا خبرو ته په اشاره وویل
موږ اټکل کولای شو چې تر ټولو ښه حالت کې به لار کړکېږي نه وي. موږ به پر شمالي کوریا د ملګرو ملتونو د پریکړه لیکونو عملي کولو ته دوام ورکړو. شمالي کوریا ته به یوازې هغه وخت امتیاز ورکړو چې د اټومي بېوسلۍ کېدو په برخه کې نه ستنېدونکي او موثق ګامونه پورته کړي.
د امریکا دفاع وزیر دا څرګندونې وروسته له دې وکړې چې د دغه هیواد ولسمشر ډونالډ ټرمپ د جمعې په ورځ وویل چې د جون پر 12مه به په سنګاپور کې د شمالي کوریا له مشر کیم جونګ اون سره وګوري. د امریکا متحده ایالاتونو د خزانې وزیر سټیف منوچین د امریکا لخوا د فولادو او المونیمو پر وارداتو د نویو ګمرکي تعرفو لګولو له کبله د اوسترو صنعتي هیوادونو یا جی 7 له سختو انتقادونو سره مخامخ شو. په کاناډا کې د دغې ډلې تر غونډې وروسته د کاناډا د مالیه وزیر بیل مونرو پرون نوښت وویل کوربه هیواد کاناډا او 15 نورو غړو هیوادونو لکه بریتانیا، فرانسې، جرمني، ایټالیا او جاپان له منوچین غوښتنه وکړه د امریکا د اقداماتو له کبله د دوی پښیمانی او نهیلي ته جواب وی چې د دې په خبره دغه اقدامات رغون کې ندي. بلخو د فرانسې د مالی وزیر برونو لو مارین خبرداري ورکړ چې پراتلونکو څو ورځو کې شایي یو تجارتي شخړه پیل شي. د اوسترو سندي هیوادونو ډلې یا جی 7 تر غونډې وروسته ګډه اعلامیه نه خبره شوی چې د دوی ترمنځ د نظر اختلاف څرګندوي. او پولند او د بالټیک حوزې په نورو هیوادونو کې د ناټو پوځي تمرینات نن پیل شول. د ناټو په دغه تمریناتو کې د نورو هیوادونو شاوخوا 3000 پوځیان برخه لري. د سایبر سټرایک 3 په نوم دغه تطبیقات په داسل کې پیلېږي چې ناټو تړون هڅه کوي د اروپا په خدیز کې خپل چمتووالی لا پیاوړی کړي.
د دې سات مهم کورنی او بهرنی خبرونه مولا ازادي رادیو واوریدل. ازادي رادیو په د افغانستان په ټولو لویو خارونو کې په 3.15 او په ټوله سیمه کې په 2.9 منځنۍ صفه رڼا اوریدل شي. وړاندې اوري چې د افغانستان د پوهنې سرپرست وزیر وایي د یوې تازه سروې له مخې په افغانستان کې د زده کړو په شرایطو برابر 3.5 میلیون ماشومان ښوونځي ته له تګ څخه پاتې دي.
متاسفانه واقعیت تلخی که ما در وزارت معارف افغانستان با او مواجه هستیم ایست که 44% از اطفال افغانستان که سن مکتب را طی میکنند محروم از مکتب هستند.
په همدې اړه د پوهنې وزارت پوهانی تدریسي موین صدیق پتمن سره هم غږېدلې یو.
5 میلیونه شاګردان ښوونځي ته لاسرسی نه لري، نه 3.5. دا رقم ډېر لوړ دی او علتونه د په معارف کې د زیربنا نه موجودیت.
د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي د رای ورکوونکو او احتمالي کاندیدانو د نوملیکنې بهیر په خطو روان دی.
خوشبختانه چې یو غټ تعداد خلکو سفینامو کو او دارنګه په غټي دات د خلکو کاندیدان د ولسمشرګې لپاره د شورا ولسوالۍ لپاره
د دې کمیسیون کمشنر سید حفیظ الله هاشمی او په بهرنیو مسایلو کې اوري چې د امریکا دفاع وزیر وای پر شمالي کوریا بندیزونه به یوازې هغه وخت لغوه شي چې د خپل اټومي پروګرام د منځوړلو په برخه کې کوټلي ګامونه واخلي. یو شمیر نور مسایل هم لرو د خبرونه مو تر 15 بجو دوام لري. را سره پات شي. د خبرونه لومړی مطلب، د افغانستان د پوهنې سرپرست وزیر وایي د یوې تازه سروې لمخې په افغانستان کې د زده کړو په شرایطو برابر 3.5 میلیون ماشومان ښوونځي ته له تګ څخه پاتې دي. میرویس بلخي نن له ښوونځي څخه د پاتې ماشومان د افغانستان څېړنه تر نامه لاندې د سروې د پایلو د اعلان پر مهال وویل د دغو ماشومانو لویه برخه 2.2 میلیون نجونې جوړوي. په کابل کې د کاناډا سفیر وایي دغه سروې به د افغانستان د پوهنې د بهیر په وړاندې خندونه مشخص کړي او افغان حکومت به د نړیوالو په مرسته د ستونزو د حل لپاره په غوره پالیسی جوړ کړي. په دې اړه نور جزئیات رحمت افغان راکوي.
د افغانستان د پوهنې سرپرست وزیر وایي د پوهنې وزارت او اړوندو نړیوالو ادارو د ګډې نوې سروې له مخې په افغانستان کې د زده کړو په شرایطو برابر 40% ماشومان د بیلابیلو عواملو له امله ښوونځي ته له تګه پاتې دي. میرویس بلخي د یکشنبې په ورځ د دې سروې د پایلو د اعلان پر مهال وویل له ښوونځي څخه د پاتې ماشومانو 80% نجونې تشکیلوي.
متاسفانه واقعیت تلخ
هغه وایي له بده مرغه موږ د افغانستان د پوهنې په وزارت کې یو تریخ واقعیت سره مخ یو. هغه دا چې د افغانستان ښوونځیو ته د تک په شرایطو برابر نږدې 40% یعنی 3.1 میلیونه ماشومان له تګ نه محروم دي چې 2.2 میلیونه نجونې دي. د پوهنې وزارت وایي یا د سروې په تېر یو کال کې د افغانستان د پوهنې وزارت، یونیسف، د امریکا پراختیایي ادارې او ساموئل هال ادارې له لوري ترسره سوې ده. په سروې کې موندل شوي چې له خپلو مینو بې ځایه کېدل له وخت مخکې ودونه ښوونځي ته د تګ فرصتونو باندې اغېز لري. همداشان د ښځینه زده کوونکو نشتوالی په ښوونځیو کې ناکافي اسانتیاوې او نامنۍ هغه عمده لامل دی چې په جګړه ځپلو سیمو کې د زده کړو د خدمتونو وړاندې کول اغېزمن کړي دي. په سروې کې دا هم راغلي چې جنسیتي تبعیض د دې لامل شوی چې په نامنه ولایتونو کندهار، هلمند، وردګ، پکتیکا، زابل او روزګان کې 50% نجونې ښوونځي ته ولاړې نه سي. بلخوا د افغانستان د ښځو چارو وزارت وایي روانه نامنۍ ناوړه دودونه په لرو پرتو سیمو کې د غیر مسؤولو وسلوالو ویرې، د جنسي تجاوز، ترس، اختطاف او د یو شمېر نورو بېلابېلو عواملو له امله ډېری نجونې ښوونځي ته نسي تلای. په کابل کې د کاناډا سفیر د دې سروې د اعلان پر مهال وویل دغه سروې به د افغانستان د پوهنې د بهیر پر وړاندې خنډونه مشخص کړي. فرانک ویس راوست وایي کاناډا او نړیوالو ډونرانو ته په افغانستان کې لومړني تعلیمات لومړیتوب لري.
بیسیک ایجوکیشن ان افغانستان از ا پرایورټی.
هغه وایي په افغانستان کې لومړني تعلیمات کاناډا او نړیوالو ډونرانو ته لومړیتوب لري. کاناډا د نورو ډونرانو، یونیسف او افغان حکومت لور پرتو سیمو کې تعلیم ته د پراخ لاسرسي لارې د خزینه زده کوونکو زیاتوالي او د جندر له پروګرامونو نه ملاتړ کوي. بلخوا په افغانستان کې د یونیسف استازي په هنې وزارت د دغه سروې د سپارلو پر مهال وویل کله چې ماشومان ښوونځي ته له تګ نه پاتې سي ناوړه استفادې ورنه کیږي او د نوموړې په خبره حتی د استثمار او ګمارنې له لوړ خطر سره مخ کیږي. د افغانستان د پوهنې وزارت چارواکي وایي دې سروې ته په پام به د پوهنې د ستونزو د حل لپاره ګټور ګامونه اوچت کړي او د سروې په رڼا کې به اړوندو نړیوالو ادارو سپارښتنو ته پام وکړي. په ورته وخت کې د پوهنې سرپرست وزیر وایي تیر کال په افغانستان کې له زرو زیات ښوونځي تړل شوي وو چې د نوموړي په وینا د دوی په هڅو له نیمایي زیاتې بیرته پرانیستل شوي دي.
زمون غږ له ازادي راډیو واوري درنو دوستانو وا موریدل چې یو تازه سروې وایي چې لمخي په افغانستان کې د زده کړو په شرایطو برابر 3.5 میلیونه ماشومان ښوونځي ته له تګ څخه پاتې دي. په همدې مسله کې پاتې کیږو. د پوهنې د برخې یو شمېر متخصصین بیا وایي په افغانستان کې د پوهنې وضعیت د اندېښنې وړ دی. د پوهنې وزارت پوخانی تدریسي موین صدیق پتمن ویلي ورځ تر بلې د هغو ماشومانو په شمېر کې زیاتوالی راځي چې له ښوونځیو بې برخې کیږي. له خغلی پتمن سره پم ډېر زموږ همکار حدیث پردیس امریکا کړی دا نو موړې د مرکې په سر کې د غوښمنو د شمیر په اړه غږیږي چې د افغانستان په بیلابیلو سیمو کې لزده کړو به برخې دي.
څه خبره ده چې تاسو یو ریفرنس در کوم چې څومره ماشومان پاتې دي کنه؟ د عام روغتیا وزارت وایي چې موږ 9.5 میلیونه ماشومان ته واکسین کوو او دا ماشومان د یو کال نه تر 5 کال پورې دي چې کال ته باید دی مکتب ته لاړ شي. که دا په تاسو په 5 تقسیم کوي نو تقریبا هر کال باید موږ 1.8 میلیونه شاګردان په ښوونځي کې جذب کړي، واجد د شرایطو د مکتب. حال دا چې د پوهنې وزارت اعظمي ظرفیت چې دوی شاګردان جذب کړي د 500 زره، یعنی 1.5 میلیونه. که دا عدد ته جمع کړي تعداد معنا دا ده چې موږ نیم د دې شاګردانو په 5 کلونو کې جذبولی شو، یعنی 5 میلیونه شاګردان ښوونځي ته لاسرسی نه لري، نه 3.5. دا رقم ډېر لوړ دی او علتونه د په معارف کې د زیربنا نه موجودیت، د کافي بودیجې نه موجودیت، د ښوونکو نه موجودیت، خصوصا د نجونو دپاره د یو مناسب ماحول نه موجودیت، دا د دې باعث کیږي چې ماشومان د مکتب نه پاتې شي.
دا کوم دلایل چې تاسو اشاره ورته وکړه دغه سروې چې شوې ده وایي چې نامنی د دې باعث شوی چې افغان ماشومان ونی شي کړلای ښوونځیو ته مراجعه وکړي، څه فکر کوي دا دلیل څومره جدي او مواجهه
ده؟ لازمه نامنی یو دغه فاکتورونه نه دی چې د افغانستان په مشخصه جغرافیه باندې دا مسله ده، په ټوله جغرافیه باندې کوم مسله نه ده. دغه مکتب ته د نتلو کو شاګردانو شمیر په خارونو کې مو تاسو لري، په خارونو کې خو امن دی. خارونو کې د نامنی فاکتور په ولسوالیو کې او په لرو پرتو سیمو کې چې د طالبانو په لاس کې دي دا فاکتور عملي دی، ځکه چې هغه شاید خلک مکتب ته پرېنه دي، ولی هلته د زیربنا نه موجودیت دی. بل عامل چې دی نامنی وي جنگ او نامنی فرق کوي. جنگ چې دی حکومت هم کوي. اکثر ښوونځیو کې تاسو ګورئ چې د حکومت پوسټي دي، نو هلته چې د حکومت پوسټ شاګردان مکتب ته تللی شي.
کومې شمیرې چې تاسو ورته اشاره وکړه، یعنی که وضعیت همداسې دوام کوي او هر کال په زرګونو افغان ماشومان دوی له زده کړو بې برخې کیږي، څه فکر کوئ دا په خپل د روزنی په برخه کې مونږ او تاسو ډیر یو بد حالت خواته نه روان؟
دا فوق العاده په امنیت باندې منفی تاثیر لري، د ټولنې په اجتماعي وده باندې منفی تاثیر لري، او د ټولنې په انکشاف باندې دا، په اقتصادي حالت باندې دا منفی اثر لري. او عملا مونږ او تاسو د دې اثر شاگردانو په تعداد کې ګورو چې په قندار کې تاسو 200 زره شاگردان لري، په پندوس کې 15 پیمانه لري، ولې په ننګرهار او په هرات او په بلخ کې تاسو 1 میلیون شاگردان لري، 1 میلیون.
بله،
مطالعه ده چې دغه لوی ولایت خبر که زابل تلر شي داوازه بيخي خرابه ده، که تاسو پکتیکا تلر شي داوازه ده بيخي خرابه ده، په نورستان کې په عین حالت باندې. نو دا عوامل دي چې یو بل ته لاس ورکوي او د افغاني ټولنه د فشار لاندې راولي.
زمون غاګله ازادي رادیو او ری درنو دوستانو، د افغانستان د پوهنی وزارت پوهنې تدریسي موین صدیق پټمنو چې د افغانستان د پوهنی پر وضعیت خپل اندېښنه څرګندوله. پیښو ته د رسیدو په برخه کې د دولت وزیر وایي چې 14 میلیون افغانان له وچکالۍ اغېزمن دي. نجیب اقا فهیم د نن په کابل کې د چین له سفیر سره په یو ګډه خبري غونډه کې وویل د دوی لمنځه 1 میلیون عاجلو مرستو او د څښلو اوبو ته اړتیا لري. له دې سره چین له وچکالیو څخه د اغیزمنو کورنیو سره د 225 ټنه وریجو مرسته وکړه. یوسف خان زدران د موضوع په اړه راپور لري.
په افغانستان کې له جګړو او نامنۍ وروسته اوس وچکالي د خلکو ژوند ګواښي. پیښو ته د رسیدو په برخه کې د دولت وزیر نجیب اقا فهیم وایي افغانستان سږ کال تر ټولو ډېر له وچکالیو تیریږي. ښاغلی فهیم د یکشنبې په ورځ د چین له سفیر سره یو ځای په کابل کې یوې خبري غونډې ته وویل د وچکالیو څخه د متوجه ګواښ پر وړاندې د مقابلې پلان چمتو شوی او د دولت او بهرنیو موسسو په مرسته د تطبیق په حال کې دی. دوی وایي موږ د وچکالۍ له سخت حالت څخه تیریږو. د هیواد په شلو ولایتونو کې 14 میلیون افغانان له وچکالیو څخه اغېزمن دي، چې له دې ډلې 1 میلیون انسانان او 3 میلیونه نور څاروي عاجلو غذایي مرستو او اوبو ته اړتیا لري. ښاغلی فهیم وایي چې تخار، کندوز، بلخ، سرپل، سمنګان، جوزجان، فاریاب، بادغیس، هرات، فراه، نیمروز، زابل، ارزګان، دایکنډي او بامیان هغه ولایتونه دي چې له وچکالیو اغېزمن دي. نوموړی وایي دا وخت د څارویو د څرځایونو او د کرنې دویم فصل له منځه تللی دی. ښاغلی فهیم اندېښنه څرګندوي چې روان کال به د وچکالۍ له کبله د اوبو اړتیا زیاته وي. له دې وړاندې د افغانستان د کرنې او مالدارۍ وزارت ویلي وچکالیو ځپلو او همداراز له وچکالۍ اغېزمنو دارانو ته د 100 میلیونه ډالرو په ارزښت 2 میاشتنی پلان جوړ کړی. له ماشومانو د ملاتړ د صندوق یا یونیسف ادارې ویلي چې نږدې 1500 ماشومان د وچکالۍ له ګواښ سره مخ دي. بلخوا د چین هیواد د افغانستان له وچکالۍ ځپلو سره د 4242 ټن وریجو مرسته کړې، چې د دغو مرستو وروستۍ جوپه چې 225 ټن وریجې وې تازه افغانستان ته رسیدلې دي. په ورته وخت کې په افغانستان کې د چین سفیر لیو جنسوینګ په همدې خبري ناست
چین سفیر وایي له دغو مرستو بعد د هیواد د 34 ولایتونو اوسیدونکي ګټه واخلي. 50,000 کورنۍ کې 1500 وګړي تر پوښښ لاندې راولي. که څه هم په چین کې 1.5 میلیونه کسان له بېوزلۍ سره مخامخ دي، خو موږ بیا هم له افغانستان سره مرسته کوو. د چین دولت په 1395 کال کې هم د 1 میلیون ډالرو په ارزښت د افغانستان د 12 ولایتونو زلزله ځپلو سره مرسته کړې وه. په ورته وخت کې د کرنې د چارې متخصصین له هغې ډلې غلام رسول سمدی وچکالی یوه جدي ستونزه بولي او وایي دا د حکومت دنده ده چې د دغې ستونزې د حل لپاره بنسټیزې لارې چارې ولټوي.
په هر تصویر کې زر خبرې سته. د خپلې سیمې غوره عکسونه او ویډیویي کلیپونه ازادي راډیو ته راولېږئ. د ایمیل ادرس مو دی ازادي ویب @ rfeerl.org.
زمونږ غږله ازادي رادیو اوري دا او نور تاو د مسایل زمونږ پر ویب سټ هم تعقیبولی شي. پته مو ده www.azadiradio.com. د افغانستان انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي د رای ورکوونکو او احتمالي کاندیدانو د نوملیکنې بهیر په ښه توګه روان دی. د دغه کمیسیون کمیشنر سعید حفیظ الله هاشمی نن ازادي راډیو ته وویل تر دې دمه نږدې 6000 احتمالي کاندیدانو له دوی څخه فورمې اخیستي او د رای ورکوونکو شمیر هم له 3.5 میلیونه اوخته دی. خو پر انتخاباتو د څار یو شمیر بنسټونه بیا د راتلونکو انتخاباتو د ترسره کېدو له پروسې ناراضه دي. حدیث پردیس په دې اړه نور حال راکوي.
د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي د تمې خلاف د رای ورکونکو او احتمالي کاندیدانو د نوملیکنې پروسه په خطوګم مختزي. د دغه کمیسیون کمشنر سید حفیظ الله هاشمی د یک شنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل دوی د انتخاباتو پر وړاندې د هر ډول ستونزو د هواري په برخه کې جدي دي. د ښاغلي هاشمی په خبره له ستونزو سره سره تر دې دمه نږدې شپږ زره کسانو چې میرمنې هم پکې شاملې دي په راتلونکو انتخاباتو کې د ولسي جرګې او ولسوالیو شوراګانو د انتخاباتو د احتمالي کاندیدانو فورمې اخیستي.
توقع هم نه کېدله چې دغه د سرتنام رقم تر دغه حده پورې ورسېږي. دا هم توقع نه وه. ولې خوشبختانه چې یو غټ تعداد خلکو سرتنام وکړو او همدارنګه غټ تعداد د خلکو چې کاندیدان د ولسي جرګې دپاره او د شورا ولسوالۍ دپاره ځانونه کاندید مراجعه وکړه، دفترو ته کاغذونه واخیستل. موږ فکر کوم چې دا یو مثبت طرف ته روان.
ښاغلی هاشمی دغه شان په زیات شمیر کې د سټیکرو د چاپ په اړه راپورته شوې اندېښنې بې ځایه وبللې. وایي اضافي سټیکرې به د رسنیو په حضور کې قرنطین شي. دا په داسې حال کې ده چې پر انتخاباتو د څار یو شمېر بنسټونو اندېښنه ښودلې چې کمیسیون 9 میلیونه کسانو ته په راتلونکو انتخاباتو کې د ګډون لپاره چمتووالی ښودلی و، خو سټیکرې 13 میلیونه چاپ کړي دي. د انتخاباتي شکایتونو د کمیسیون ویاند علي رضا روحاني هم له ازادي رادیو سره په خبرو کې ویل چې دوی ته هم د انتخاباتي پروسې په اړه شکایتونه رسیدلې دي. د افغانستان د آزاد او عادلانه انتخاباتو بنسټ بیا وایي چې د راتلونکو انتخاباتو د شفافیت په اړه د دوی اندېښنې ورځ تر بلې زیاتېږي. د دغه بنسټ ژایوي مشر یوسف رشید:
موږ له دې نه اندېښمن یو چې کمیسیون هلته غړي خپل اصلي دندې پرېښي دي. دوی هغه کړنلارې، دستورالعملونه، پروسیجرونه د کمپاین، د رای ورکونې، د شمېرنې په اړه باندې هغه تر اوسه پورې اصلا تر بحث لاندې نیولي نه دي. عملیاتي پلان د ټاکنو تر اوسه تصویب شوی نه ده. ولې هغوی ښکېل شوي دي دارانشا په وړو او کوچنیو کارونو کې. او په دوم قدم کې دي موږ اندېښنه دا ده چې کمیسیون په یو مجلس کې موږ ته ویلي وو چې دوی تر 9 میلیونو پورې آمادګي لري کسانو ته. ولې اوس لیدل شوي چې دوی د 13 میلیونو په شاوخوا کې سټیکر چاپ کړي دي. یعنی موږ پوښتنه کوي چې دا ده چې ولې په دومره لوی پیمانه باندې دغه سټیکر په لوی پیسو باندې هیواد نه بهر چاپ کړی دی.
د ښاغلي رشید په خبره روان وضعیت ته په کتو که څه هم په پوره توګه د شفافو انتخاباتو ترسره کیدل په افغانستان کې ممکن نه دي، خو که کمیسیون خپلې چارې ښې مدیریت کړي د داسې انتخاباتو ترسره کول چې له نسبي اعتباره برخمن هم وي ناشونی نه دي. محمد حدیث پردیس، ازادي رادیو، کابل.
درنو دوستانو، اوس هم ورزو ایوی ولایتی مسلې ته. د اوروزګان ولایت د لوړو زده کړو د موسسې مسؤلین وایي ک اوروزګان کې مېرمنې غواړي چې لوړې زده کړې وکړي، نو د کلتوري او ټولنیزو شرایطو ته په کتو سره به سکل ورته د زده کړو زمينه برابره کړي. په اوروزګان ولایت کې پر داسې مهال مېرمنو ته د لوړو زده کړو په برخه کې ځانګړي پاملرنه کیږي چې په دې ولایت کې نجونو ته تر 12 ټولګي پورته خپلې کورنۍ کلتوري محدودیتونو ته په کتو سره اجازه نه ورکوي. په دې اړه نور حال لسیمی د ازادي رادیو خبریال شریف الله شرافت راکوي.
که څه هم د هیواد په نورو ولایت نو کې د لوړو زده کړو پر مهال ښځینه او نارینه زده کوونکو ته تر یوه چتر لاندې زده کړې ورکول کیږي، خو په اوروزګان ولایت کې کلتوري محدودیتو ته په کتو سره پښتنو نجونو ته خپلې کورنۍ اجازه نه ورکوي چې له نارینه وو سره تر یوه چتر لاندې زده کړې وکړي. اوس د اوروزګان ولایت د لوړو زده کړو د موسسې مسؤل پوهنیار اسدالله نور په اوروزګان ولایت کې د هغه میرمنو لپاره چې د 12 ټولګي څخه فارغوي او غواړي چې زده کړې وکړي او کورنۍ کلتوري محدودیتونه ورته پلمه کوي داسې زیری ورکوي.
د دې تر څنګ د خوندو لپاره دا پیغام لرم چې هغه خوندې کاروزګان د لوړو زده کړو موسسه تعلیم او تربیه پونځي یا زیرات پونځي چې تعداد سیم پراکې موږ دوی ته اماده یو چې په دغه لیسه کې چې نن ورځ موږ تاسې ولاړ یو د تدریس زمینه ورته مساعده کړو. ټولنیز شرایط په نظر کې نیولو سره موږ نه غواړو چې دوی پوهنتون ته راشي، موږ نه غواړو چې دوی د الکانو سره یو ځای کښېني. موږ دا تکلیف تیروو او دلته به ورته راځو. دوی ته به په دې د ملالۍ په لیسه کې به ورته استادان برابر کړو او خپل سیمپونه به ورته برابر کړو. دا امکانات د اوروزګان د لوړو زده کړو موسسې په اختیار کې دي او تاسو ته یې په لاس کې درکوي.
ښاغلی نور دغه خبرې د یک شنبې په ورځ په اوروزګان کې د کانکور د ازموینې د پیل پر مهال وکړې. نوموړي وایي په دغه ولایت کې نن د 6:55 زده کوونکو څخه د کانکور ازموینې اخیستې چې له جملې 40 تنه انجینې وي.
یا د اوروزګان ولایت د زده کوونکو کانکور امتحان ورکوي. 6:55 تعداد زده کوونکو سرتنام کړي او 12 فارغینو. په دې کې 6:80 خوندو سره ثبتنام کړی وو او د هغې د جملې څخه 30 تنې خوندې بایومتریک شوي دي او نن کانکور امتحان ته آماده دي.
په ورته وخت کې په اروزګان کې میرمنې هم له دولت څخه غوښتنه کوي چې د زده کړو کولو زمینه جوړته برابره کړي. د دې له ډلې یوه هم د اروزګان ولایت د خاص اروزګان ولسوالۍ اوسېدونکې ده. د کانکور په ازموینه کې ګډون کړی دی چې ازادي راډیو ته داسې وویل.
سارستم از ولایت اروزگان از قریه حسینی
ز سهرایم د اروزگان ولایت اوسیدونکم شې احساس لرم چې نن می په کانکور کې ګډون کړی باید از موینه شفاف واخلي څو هر کس خپل حق ورسیږي او هر څ د کوون کې د خپل خوش پونځي ته کامیاب سي او بل غشتنه می له دولت څخه داده چې اروزگان کې میرمنو ته تر نارینه و ډیره توجه کړي د زده کړې په برخه کې
حق مو باندازي مرداست
لدی سره نارینه ز د کوون کې هم خوش چې د کانکور پازموینه کې برخه خسته خو له مرکزی ادارې غشتنه کوي چې دغه ولایت لزده کوونکو سترګي د کانکور پازموینه کې همکاري وسی زکه د دې په خبره چې رواني جګړې لزده کړې به برخي کړي او په ټول کال کې وازی څلور میاشتې هم شونځي ته د جګړې لقبل نه جتللی او په خبره چې شونځي پر مخ تړلې وي. شریف الله شرافت ازادي رادیو اروزگان.
امروز حقوق هسته ایمون رو
تصدیح
ازادی رادیو سره اوسی او تر نورو زر د افغانستان سیمی او نړۍ له حالاتو خبر شئ.
او دا هم یو نړیواله مسله. د امریکا دفاع وزیر وایي چې پر شمالي کوریا بندیزونه به یوازې هغه وخت لغوه شي چې د خپل اټومي پروګرام د لمنځوړلو په برخه کې کوټلي ګامونه واخلي. په همدې حال کې جاپان ویلي چې د شمالي کوریا د اټومي پروګرام د لمنځوړلو هدف ته د رسیدو لپاره په دفاعي برخه کې د امریکا او آسیایي متحدانو ترمنځ همکاري ډیره مهمه ده. په دې اړه نور جزئیات احمد تکل وړاندې کوي.
د امریکا دفاع وزیر وایي چې د شمالي کوریا په اړه د ملګرو ملتونو ټول پریکړه لیکونه به د اوس لپاره عملي کیږي او پر دې هیواد بندیزونه به یوازې هغه مهال لغوه شي چې د اټومي بې وسلې کولو په برخه کې کوټلي او موثق ګامونه پورته کړي. جیم ماتیس چې نن په سنگاپور کې د آسیا د امنیتي سرمشریزې په څنډه کې د جاپان او جنوبي کوریا له دفاع وزیرانو سره په کتنه کې خبرې کولې وویل چې د امریکا او شمالي کوریا د مشرانو سرمشریزې ته ورغلې لاره به کګلیچنه وي.
موږ اټکل کولای شو چې تر ټولو ښه حالت کې به لاره کړکېږي نه وي. موږ به پر شمالي کوریا د ملګرو ملتونو د پریکړه لیکونو عملي کولو ته دوام ورکړو. شمالي کوریا ته به یوازې هغه وخت امتیاز ورکړو شي چې د اټومي بې وسلې کېدو په برخه کې نه ستنېدونکي او موثق ګامونه پورته کړي.
د امریکا دفاع وزیر دا څرګندونې د متحدو ایالاتو او شمالي کوریا په پلان شوې سرمشریزه کې د بیړنۍ موافقې د احتمالي عواقبو له پلوه د اندېښنو په ځواب کې کوي. په داسې حال کې چې واشنګټن د پیونګیانګ د اټومي وسلو د پروګرام د له منځه وړو په مقصد ډیپلوماسي چټکه کړې ده، د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ د جمعې په ورځ ناڅاپه اعلان وکړ چې د شمالي کوریا له مشر کیم جونګ اون سره د سرمشریزه به له پخواني پلان سره سم د جون په 12 نیټه په سنگاپور کې ترسره شي. ټرمپ د کیم له استازي سره په سپینه ماڼۍ کې له کتنې وروسته وویل چې د شمالي کوریا له مشر سره له خپلې کتنې څخه د ډیرو مثبتو نتایجو تمه لري، خو له دې اعلان څخه یوازې 8 ورځې مخکې ټرمپ ویلی و چې د شمالي کوریا د دښمنۍ دریځ ته په پام سره له کیم سره غونډه فسخه کوي. د شمالي کوریا اټومي پروګرام په نړۍ کې د امنیتي ګواښونو یوه مهمه سرچینه ګڼل کیږي او دا ګواښ د ملګرو ملتونو او امریکا له دوامدارو بندیزونو سره سره پر ځای پاتې دی. شمالي کوریا د بالستیک توغندیو په برخه کې خورا زیات پرمختګ کړی او کارپوهان په دې باور دي چې دا توغندي د متحدو ایالاتو د قلمرو اصلي ځمکه په نښه کولای شي. د جاپان دفاع وزیر اویتسونوري اونودرا که څه هم له ماتې سره په کتنه کې وویل چې د شمالي کوریا د اټومي پروګرام بحران باید له ډیپلوماتیکې لارې حل شي، خو هغه ټینګار وکړ چې دې هدف ته د رسیدو لپاره په دفاعي برخه کې د امریکا او په آسیا کې د امریکا د متحدانو ترمنځ همکاري خورا زیاته مهمه ده. په جاپان کې ځینې خلک اندېښنه لري چې امریکا د شمالي کوریا له اټومي حملې د ځان د ساتنې په خاطر ښایي له شمالي کوریا سره معامله وکړي او په دې توګه به جاپان د ګواښونو په وړاندې بې دفاع پاتې شي. شمالي کوریا له 2006 کال راهیسې شپږ اټومي ازموینې کړي، خو سږ کال یې اعلان وکړ چې نه غواړي خپلو ازموینو ته دوام ورکړي. په تیره مې میاشت کې شمالي کوریا یو شمیر بهرنیو ژورنالیستانو ته بلنه ورکړه چې د خپلو اټومي تاسیساتو ویجاړول له نږدې ور وښیي، خو له دې سره سره ښکاري چې د شمالي کوریا مشران اوس هم اټومي وسلې د خپلې بقا لپاره مهمې بولي او د یو اړخیزې بې وسلې کېدو وړاندیز یې رد کړی دی.
وخت 4:30 سالی محمد سالی راغلی د مهمو خبرونو لنډیز وړاندې کوي.
د ملګرو ملتونو د ماشومانو د ملاتړ اداره یا یونیسف وایي شاوخوا 3 میلیونه او 1 لک افغان ماشومان ښوونځیو ته نه سي تلی. یونیسف وایي دغه شمیر افغان ماشومان د جګړو، بېوزلۍ او لنجونو سره د تبعیض له کبله له ښوونځیو محروم سوي دي. د افغانستان د کرکټ ملي لوبډله نن د افغانستان پر وخت ماښام پر 2 بجو له بنګلادیش سره مسابقه لري. د افغانستان مشرانو جرګه وایي په ښوونځیو کې د رایې ورکوونکو د نوم لیکنې مرکزونو فعالیت په پوهنیز بهیر له خنډ او ستونزو سره مخامخ کړی دی. د دې جرګې رئیس د دې ستونزې د حل لپاره د بدیلې لارې غوښتنه وکړه. په بدخشان کې د واشي ژویو د ساتنې مؤسسې مسؤلان وایي په واخان کې د نادرو ژویو د نسل د ورکېدو مخنیوی سوی دی. د دې ادارې یو مسؤل ازادي راډیو ته وویل چې دا ستونزه ځکه اوس کمه سوې چې د واشي ژویو د ښکار د مخنیوي قانون عملي سوی دی. د فرا امنیتي مسؤلانو د وسلولو طالبانو هغه ادا رد کړ چې ګواکې د دې ولایت د پرچمن ولسوالۍ امنیتي مسؤلان ورته تسلیم سوي دي. د جوزجان ولایت په مرکز شبرغان کې نن د ماشوم د ورځ د لمانځلو په مناسبت د انځورګري یوه سیالي وسوه. په دې سیالۍ کې 250 سنجونو او هلکانو چې عمرونه د شپږو او 1.5 کلونو ترمنځ وګډون کړي وو. د امریکا دفاع وزیر وایي شمالي کوریا ته به تر هغو امتیاز ورنکړل سي چې لاټین وسلو د کوریا ټاپو وزمې د تصفیې لپاره څرګند ګامونه اخیستي نه وي. بل خو د امریکا متحده ایالاتونو د خزانه وزیر سټیفن منوچن د امریکا له خوا د فولادو او المونیمو پر وارداتو د نویو ګمرکي تعرفو لګولو له کبله د او سترو صنعتي هیوادونو یا G7 له سختو انتقادونو سره مخامخ شو. او پولند او د بالټیک حوزې په نورو هیوادونو کې د ناټو پوځي تمرینات نن پیل شول. په دغو تمریناتو کې د نورو سي هیوادونو شاوخوا 3000 پوځیان برخه لري.
د سپورت ورځنۍ هنداره.
د افغانستان کرکټ بورډ وایي د بنگلاديش په وړاندې سیالیو کې به افغان لوبډله په هره برخه کې ښه وځلېږي. د کرکټ بورډ وایي فرید اوتک نن ازاد رادیو ته ویل چې افغان لوبغاړو د بالینګ، بیټنګ او فیلډینګ په برخه کې له تیرې یوې نیمې میاشتې راهیسې په هند کې ښه تمرینات کړي. ښاغلی هوتک وایي د افغانستان د غوراوي کمیټې د بنگلاديش په وړاندې سیالیو ته ډېره متوازنه او پیاوړې لوبډله ټاکلې. ټاکل شوې د دوو لوبډلو ترمنځ د 3 شلوریزو لوبو لړۍ د افغانستان په کوربتوب نن ماښام د کابل پر وخت 2 بجو د هندوستان په دهرادون کې پیل شي. د فوټبال نړیوال فدراسیون یا فیفا وایي هغه مینوال چې د لوبې ټیکټ او فین ایډی ولري روسیې ته د تللو لپاره ویزې ته اړتیا نه لري. فیفا په خپله ویبپاڼه کې لیکلي چې مینوال کولی شي فین ایډی کارډونو ترلاسه کولو لپاره www.fan_id.ru آنلاین ویبپاڼې ته لاړ شي. دغه آنلاین پیژندپاڼه کې د مینوال نوم منظور او د نوملیکنې نمبر درج کیږي، خو د دې چارې لپاره لومړی باید ټیکټ وپیرل شي. د فوټبال 2013 نړیوال جام سیالیو چې ټاکل شوی د جون په 14 نیټه په روسیه کې پیل شي، د ټیکټونو بیې له 150 تر 1450 ډالرو پورې رسیدلې ده. هغه کسان چې فین ایډی کارډ ولري له لوبې 10 ورځې مخکې او تر پای ته رسیدلو 10 ورځې وروسته هم روسیه کې پاتې کېدلی شي. او د آسیا د خزینه کرکټ جام سیالیو په لومړۍ لوبه کې هندوستان مالیزیا ته په لوی توپیر ماتې ورکړه. د کرکټ انفو ویبپاڼې د معلوماتو له مخې هندوستان لومړی بیټنګ وکړ او په ټاکلو شلو اورونو کې د 3 وکټو په زیان سره مالیزیا ته د 120 منډو هدف وټاکه چې په ځواب کې ټوله مالیزیایي لوبډله په 14 اوور کې یوازې په 20 منډو اوټ شوه او لوبه یې د 120 منډو په توپیر بایلوده. د دغو سیالیو په بله لوبه کې بیا پاکستان تایلند ته په 8 وکټو او 120 بالونو ستره ماتې ورکړه. د آسیا د خزینه جام سیالۍ د 6 لوبډلو ترمنځ په سریلانکا کې روانې دي. د ورزش خبرونو پای
واصل وسالو چې ورزشي خبرونه یې وړاندې کړل. زموږ دا خبری خبرونه ممدل ته پای ته رسیږي. دوه اونیزي خبرونه د انصاف پلټه کې او د ورګو شوی وزارو خبرونه لرو چې نشر ته بسپارل کیږي. آزادی رادیو سره پات شي.
د انصاف پلټه کې
یو وی چاغی پسې ورشبل او یغی پسې ورشبل او یغی پسې ورشم دې کې را باندې ورستې دې شی او ناهیل به تخپل کور ته راځم
دوم زوري دې نه مکان په دې کار کې چې نیمه څوک په دفتر مخ کې بریدي نیمه څوک ما پرې داورین خدای راستي کې زما د یت سر نه وشته
خو مسؤلین څه وایي
ازادي راډیو په دې ځانګړي پروګرام کې د خلکو ستونزې له مسؤولو ادارو سره په مستقیم ډول مطرح کوي
د انصاف په لټه کې
د ازادي راډیو درنو اوریدونکو سلام زه خان محمد سیند بیا هم ستاسو په خدمت کې او د انصاف په لټه کې یو بل خبرونه وړاندې کوم په دې خبرونه کې به واورئ چې د جمعه ګل په نامه یو کس د کندوز له ولایت ازادي راډیو ته شکایت کړی چې د سمیع الله سلطان په نامه دو تن زورواکو د دوه ورور وژلې کور ورسېزلې او ډېر ظلمونه ورسره کړي دي دی وایي مسؤولو ارګانونو ته ډېرې عریضې هم کړي خو نتیجه یې نه ده ورکړې دغه ستونزه مو د کندوز ولایت له چارواکو سره هم شریکه کړې ده
د انصاف پلټکه
ورور ستانوم سده او د کوم ځای د ټلیفون کړه
نو مې جو وګړ د کندوز ولایت نه تاسو سره تماس نیولای دا
ستونزه ده سده
ستونزه ده چې په دې څلور نویم کال کې جماعت ورور په نامه د امان الله د خلکو په شهادت سره سمیع الله او سلطان
سمیع الله او سلطان څوک دي
سمیع الله چې د مخالفینو په سپوک کې او د سلطان د طالبانو ورکه مرکه راوړلې ده شاری کارونه کول دی بازار کې ورکه لګولې دی په کندوز کې څوک په کې بدل وخت کې د موږ کور په واغ کور را ته وسوځو و د وکا لکه چې د موږ ملک تاو کړي ملک بوره د دې لړا سمونه نه کلی تتلې سونه هغه کېدلې څو د تر چې راکښ کاګل ریزین چې وکړي خارجان سره روان دا د موږ غږی
محکمه یا کوم مسؤل اورګان ته دی عریضه کړي
و دا محکمه تر راکښ کړي بس دلته مانا دا شاہد واڑی شاہد عالم انتقاسی پذیر دا سوک نراجی خلق لدین ایراس کی داری کی دلتا نسی رات اللہ ما کرنی تا بس دا قاضی و سر اندوال تا چکم ہے منگا مراجع کو ماتے ویری سیز دا بل افتہ کی استناف قاضی ویری سیز فیصلہ کم تار آغوار ما زی خبر نے مجمع پر غیب کدی فیصلہ کردی دا خسردی تا برات ور کردی
دا خلق چتا پیدا و کردی دا اس چیری دی سکار کئی خا دغه خلکو په خاطر دې تاسو سره کومه دښمنی یا مخالفت یا دعوه معوان نه لرله
موږ دولت کې او پولیس محلي کې او د خلک چې طالبان
د خلک په سیمه کې زور ځواک لري
او د خلک په دې منطقه کې زور مندان دی بلې
په کومه منطقه کې
کندوز کې کلایګاو په کلی کې
خو وسه غواړي
زمونږ وختونه دې دولت نه لقاجان او سرندوالانو دې موږ دا کاغذ کې دا دې موږ پوسه دې دقیق وسیړي اب دې اقدار ته وسپاري کدا خلک مجرمین دې دا دې واخلي ما بس ته دې واسي اندغه دې موږ خواهش له سترې محکمې نه درو لرو سرندوالۍ نه
ستا په خبره ستا په حق کې ظلم شوی ها
دې موږ پاک باندې بالکل ظلم شوی لکه بیا هم دا قاضیان یا سرندوالان نه غواړي ودی چې موږ دې خلکو ته دعوت وکړو چې وختونه دې نه وکړي برسي دې وکړي دا خلک مجرمین دي کنه دي
د رشوت یا بډو اخستلو سم موضوع خو په منځ کې نه
دي نو زه نه پوهیږم چې رشوت د کنه د خمودا د غدو پیری زره او د خلک د قاضیان او سرندوالان د خلک خوشحالي برات ورته ورکړي
د انصاف پلټکه
د دستون زمو د کندوز د والی لویاند خاغلی نعمت الله تیموری سره شریک کړه جناب تیموری صاحب که په کندوز ولایت کې چا سره زیاتیا شوی او شکایت وکي تاسو ته مراجعه وکي سه همکاري ورسره کولای شي
محلی اداره او تسنګ امنیتی ځواکونه ادبی او قضایی وزارتونه یو دولت د دې لپاره دی تاسو خلکو ته ټولنیزې ستونزې او همداشان ټولنیزې ستونزې هم رسیدگی د خلکو ستونزې ته وایي لکه هغه زده کړه ده طالب سرویه ده دغه چې برېښنا ده سړک دی نور کلینیک دی ښوونځی دی یعنی دا د دولت مکلفیت ده هر هغه څوک چې ستونزه ولري محلي اداره د کندوز د دې په چوپړ کې ده انشاءالله چې زموږ عدلي او قضایي ارګانونه په صادقانه ډول شپه ورځ هڅه کوي تر څو هغه خلک چې مشکلات لري یا هم عرایز لري د دوی عرایز رسیدګي نه کېږي د دوی عرایز رسیدګي مو کې او محلي اداره
په دې برخه کې خپل ولس تر څنګ ولاړ.
تیموري صاحب، دا پوښتنه مې ځکه مطرح کړه چې د کندوز نه د جمعه ګل په نامه یو کس ټلیفون کړی چې یو څوک دی زورواکی دی، د دې ځمکه یې نیولې، کور یې مورسېزلې او یو ورور یې مورته وژلې. دې عدلي او قضایي ارګانونو ته مراجعه کړې، دغه پروسه یې طی شوې ده، لیکن بیا هم دې ته برات ورکړل شوی او دا شکایت لري چې زه په دې قناعت نه لرم. څو ځلې مې والي ته او قمندان امنیت ته او دغه مقاماتو ته عریضه کړې او مراجعه مې کړې، لیکن زما غږ نه دی اورېدل شوی. که دا تاسې ته مراجعه وکړي، څه همکاري ورسره کولی شئ؟
هر هغه ورور یا خور مو چې مشکل ولري او یا داسې قضایو سره مخ وي، په تېره کې داسې نه شو ویلی، په تېره کې مشکلات وه، خو نوې اداره د محلي اداره د کندوز چې راغلې ده، شاوخوا نوې ورځې یا درې میاشتې کېږي. په دې درې میاشتو کې هغسې کسان هم ونیول شوه چې دوه کاله وړاندې یا دوه کاله مخکې د ښځو پر مخ کې ضعف پاشلې وه، قتل یې کړی و، جنایت یې کړی و. یعنې اوس په ډېرې ښه مانګۍ سره موږ کولای شو چې دغسې قضایو ته رسیدګي وکړو. نو د جمعه ګل ورور نه مې غوښتنه دا ده چې خپل هر هغه ورته اسناد دوسیه چې لري ځان سره دې راواخلي، وبګورو چې تر کوم ځای د دوی خبرې حقیقت لري. نو وبګورو وروسته له دې چې معلومه شي عدلیه او قضایي ارګانونه به اجراات کوي.
تیموري صاحب، تاسو ژمنه کوي که دا تاسو ته مراجعه وکړي نو مشکل ته به یو قانوني حل پیدا شي؟
بالکل بالکل، ژمنه په دې برخه ایسته و چې د قانون په چوکاټ کې به لار وسط پیدا کړو او ګورو چې ستونزه اصلا په کوم ځای کې ده. دا چې څو په رسنۍ کې شکایت کوي چې زما داسې دی داسې دی، ولې هغه اسناد چې راوړي اسناد موږ وګورو، اسناد پر اساس ژمنه هم پر دې ده چې اسناد پر اساس د قانون په چوکاټ کې به خپل کارونه مخته وړو.
تیموري صاحب، کور مدن، تشکر.
مننه ستاسو.
د انصاف پلټکه
د ازادي رادیو درنو اوریدونکو، وامه اوریدل چې د جمعه ګل په نامه یو کس له کندوز له ولایت ازادي رادیو ته ویلي چې د سمع الله سلطان په نامه دو کسانو چې د سیمې زورواکان دي، د دې ورورې وژلې، کور یې ورسېزلې او ظلمونه ورسره کړي دي. جمعه ګل دا هم ویلي چې د کندوز مسؤولو ادارو ته یې عریضې کړي خو نتیجه نه ده ورکړې. او د کندوز د والي ویان ښاغلي نعمت الله تیموري وویل چې د کندوز ولایت نوې رهبرۍ په ډېر جدیت سره کار پیل کړی او جمعه ګل دې ورته مراجعه وکړي چې قضیه یې وڅېړل شي او د ستونزې حل ته یې یوه قانوني لاره ولټول شي. درنو اورېدونکو، که تاسو هم کومه ستونزه ولرئ او د قانون په چوکاټ کې حلېدلی شي، له ازادي راډیو سره یې شریکه کړئ. د ټلیفون شمیره ده 0 9 8 9 0 0 0.
د ورکوښو عزیزانو او دوستانو پلټنه،
د ورکو دوستانو د خبرونې درنو اوریدونکو، زما فریبا ظاهر سلامونه ومني. دا ونی به بیا هم د هغو دوستانو پیغامونه په سر کې واورو چې په خپلو سیمو کې د موندل سوي کسانو نشانه یې راټوي. که چېرې تاسو کوم عزیز یا د کورنۍ غړی ورکوي، نو قلم او کاغذ راواخلئ. د نورو دوستانو شمیرې چې په پیغامونو کې وای تر سره ولیکئ، کېدای شي تاسو ورکم په همدې کسانو کې پیدا سي. نور مونږ زندوم، لومړی د هلمند ولایت څخه د یو اوریدونکو پیغام اورو.
السلام علیکم، محمد هلمند څخه مې اړیکه نیولې ده. دلته یو ورور دی ما پیدا کړی دی، د محمد نصیر په نامه دی. دا اته کال کېږي چې دلته یو کورسیه د قمندان سره، د حاجي محمد په نامه د دغه قمندان سره ورسره دی. نو نوم شی چاته نه شي، مقصد ما خپل هم پوښتنه ځینې کړې ده. داسې بولم د لهجه څه نه څه د غزني د خلکو رقم ده. نو که د هر چا یې کولی شي چې زما سره په دغه شمېره باندې اړیکه ونیسي، 0 8 4 9 4 0 کولی شي چار سړی زما سره اړیکه ونیسي، بیا دا سړی زه د سي ورته پیدا کوی سم، بیا مشکل نه لري. نور د ازادي راډیو څخه مننه، خدای پامان.
السلام علیکم، زه محمد د زبر الله څخه خبر کوم. ما یو شی پیدا کړی و د 15 کاله مخکې، د یو کابل کندهار پر لوی لاره باندې څوک پیدا شوی یا څوک یې مخالي خپل دا شی معلومات په لاس راکړي، او که چېرې دا شی د خپلې خاوند تکیه ماته په دغه شماره زنګ ووهئ، دا زما شماره زه ورته بیانوم: 0 5 4 3 4 5.
زه حاجي ګل احمد د لوی مانده څخه خبره درسره کوم. دغه مخکینی ورور چې وویل چې زموږ مړی ورک دی، دا چې دی د لوی مانده د مانده راوړی وو، او نور په نه هیڅ شی له بنه نه وسلمان مې دی پېژنه کېدو ایستلی وو پر غاړه باندې. زما سایمان د تعویز و د طالب هغه په نامه دی، سپین کالي وه، غاړه یې روغه وه، لستوړی نه دي روغه، داسې بربخان د تڼۍ پر دروازه باندې ټکولي وې. دلته د لوی مانده په اجره کې شخ کړی دی. وسلام.
السلام علیکم. زه حاجي عصمت الله د کندهار د جلایت څخه خبر کوم. ما یو هلک پیدا کړی دی چې د خپل نوم نصیر احمد سي او د پلار نوم کریم محمد، وایي د کندوز ولایت اوسېدونکی یم. 15 کاله د مخه کندهار ته د دیني زده کړو دپاره راغلی وو. اوس یې پلار هم مړ شوی دی. د ده د کور ادرس ورک دی. که هر څوک دغه یا څوک پېژني، لطفا دې ما ته د ټېلیفون په دغه شماره زنګ 0 5 0 2 5 2 1 0 0 2 5 2 1 1 یو ځل بیا شمېره وایم: 0 5 0 2 5 2 1 1. والسلام.
گرانو دوستانو محترمو اوریدونکو، تاسو چې خپل ورک شوی عزیزان لټوي کولای شي چې په دغو شمیرو موږ ته خپل تلیفوني پیغامونه پرېږدي. په کابل کې د موږ تلیفون شمیره ده: 0 5 0 0 2 5 4 3 6 1. یو ورې بیا وایم: 0 5 0 0 2 5 4 3 6 1. همدار اساسی کولای شي چې په دې شمیره موږ ته خپل تلیفوني پیغامونه پرېږدي: 0 0 4 2 0 2 2 1 1 2 4 1 1 5.
درنو دوستانو، اوس به تاسو هغه پیغامونه واورو چې تاسو خپل ورک عزیزان پکښ لټوي.
زه د ازادي راډیو ټولو کارکوونکو اوریدونکو ته سلامونه وایم. یو ځوان چې یار محمد نومیږي، د 1.5 کالو پر شاوخوا دی، او د پلار نوم یې محمد عثمان دی. په تن یګ نری، په چپه ورځ کې کوچنی دانه لري، او عصبي ناروغي هم زیاته ده. درې میاشتې کېږي چې د بریشک په سیمه کې نادرکه شوی دی، او خپل نوم نشي یادولی، او خپل ځای هم نشي یادولی، او د خپل اسلامي همدردۍ د لارې دې زما سره همکاري وکړي، او په لاندې شمېره دې ما ته زنګ ووهي. د PCU نمبر 0 2 0 2 8 5 3 5 4. د ټلیفون نمبر 0 5 4 0 5 2 3 0.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بار سلام. ما یو اندوال دی زم نام احمد حسن خان په نامه دی. د کندهار ولایت د ارغستان د ولسوالۍ دی. د سلیمان لایق زوی دی. څو عمر کې دی؟ تقریبا 3 میاشتې کې چې نادرکه شوی دی. هر څوک چې په دا نفر باندې حال لري، په دا شمېره دی الیکه ونه سي: 0 5 0 0 1 1. پر دا شمېره دی الیکه ونه سي. د ملا محمد قاسم په نامه د سلیمان زوی دی. د پادخیلو د کلي د ارغستان ولسوالۍ د کندهار ولایت دی.
السلام علیکم. مانم صدوح حسین. زموږ یو دغه ورک دی، نوم یې باز خان نومېږي. ورک دی ډېر وخت، کوچني اولادونه او سپین سرې مور یې خوراکي پاته ده. نو دا که پیدا شو په دغه شمېره دې ما ته زنګ وکړه. دی خبرې په خبرې: 0 5 0 9 2 5 2 2 8 9 1. بیا شمېره تکراروم: 0 5 0 9
علیکم. زه خان محمد د لوګر ولایت د خروار ولسوالي د بابا خیل د کلي اوسېدونکی یم. زموږ یو خوري ورځ ده که هر چا ته یې په معلومات وي دې شمارې ته دې زنګ ووهي 0 9 9 0 0 4 کار چا زنګ ووهو خپله د ځواب ترلاسه کړي. وسلام.
زه دغه زه خپله حاجي عبدالغني نوم یږم د حاجي محمد قاسم زوی یم د هلمند ولایت مشاکله د ولسوالۍ. زما یو زوی دی د عبدالرحیم په نامه. دا نه کاله کېږي چې د کوره څخه ناداره کوئ. دغه کې هر مسلمان ته پته و درک معلوم وي د مړه یا د ژوندي د دغه ازادۍ د لارې دې یو تماس ونشي. وسلام. موږ ډېر سرګردان وي چې عیالونه پاتې دي کور یې دی مثلا موږ ډېر پښتو شوي دغه هر مسلمان ته درک معلوم دی دغه دې یو جنګ د ازادۍ د لارې څخه و. وسلام.
السلام علیکم. زه هستم احمد د هلمند ولایت څخه. دغه پیغام پریږدم چې زما ورور روزی محمد نومیږي د عبدالحنان زوی دی د 15 کاله کېږي چې ورک سوی دی. نو که دی زما غږ په خپله اوري او که یې بل ورور په اړه معلومات لري نو ماته دې په دغه شمېره زنګ ووهي. شمېره وایم 0 1 0 2 2 3 2 2.
سلام علیکم. د لوګر ولایت د خروار ولسوالۍ د کشکلا د کلي اوسېدونکی یم. زما نوم کدین ده. زموږ یو ورور چې 10 کاله عمر لري دغه شپه میاشتې کېږي چې له کوره وتلی اداره کې ناست دی. د زمري په نامه د خپله دغه ګاوري یا بل چا ته معلومات دغه شي ته زنګ ووهي 0 1 0 0 1 1 1 1 دغه شمارې ته دې زنګ ووهي خپله جایزه به ترلاسه کړي. فقط وسلام.
السلام علیکم. زه د خوست ولایت نه نعیم خان خبرې کوم. زما یو ملګری دی د 3 کاله کېږي چې له درکه شوی دی. هېڅ حال احوال پته نه لګېږي. که هر چا ته معلومات وي ماته دې په دغه تلیفون شمېره زنګ ووهي. امیل نومېږي 0 1 0 0 4 4 5 0. ډېره مننه لیازه دی رادیونه.
زما سلامونه دې د ازادۍ رادیو د کارکوونکو ته ورسېږي. نو زما یو د اکا زوی دی د بیت الله په نامه دی. د اکا د اکا زوی دی. دغه که هر چا یو درکه راکوي نو په دغه لمبر دې زنګ ووهي او معلومات یې راکړي او بخشیشې به ډېره ورکړه. مننه. کور مو ودان.
زما یو ورور ورک دی د هلمند ولایت د مساکله د ولسوالۍ د شارکې د کلي ته سره په تماس کې یم. نوم یې دادو دی. اصابی تکلیف لري په د سترګو په د مابین کې د ورود په مابین کې دلته یو زخم هم لري. شپږ میاشتې کېږي چې ورک دی. که یو چا ته معلومات کړي بس په دغه اړیکه دې زنګ دغه ماس ونیسي. دغه اوس ما زنګ درته ولی 0 0 0 2 0 2 8 5 6 5 8.
بله. السلام علیکم. زه حکیم احمد د هلمند ولایت څخه دا پیغام پریږدم. زما ورور روزی محمد نومیږي د عبدالحنان زوی دی. تقریبا د 15 کالو به و چې ورک سوی دی. دا 15 کاله کېږي چې ورک سوی دی. د هلمند ولایت د سنګین د ولسوالۍ دی. نو که دی خپله زما غږ اوري او که یا بل ورور په اړه معلومات لري نو مهرباني دې وکړي ما ته دې په دغه شمېره زنګ ووهي 0 1 0 0 2 3 2 2.
السلام علیکم. زه د هلمند ولایت مشاکله ونسوالۍ ته خبره کوم. زما یو ورور دی د عبدالعظیم په نامه دی. د چقیم کساب زوی دی. دا 3 کاله کېږي چې ورک دی. د 10 کالو دا 3 کاله کېږي چې دی ورک شوی دی. 0 2 0 2 8 5 3 5 0. په دغه شماره کې موږ ته زنګ ووهي. السلام علیکم.
السلام علیکم. د کندهار څخه کوټوال خبره کوم. زموږ د کلي د
ماما نیزی صدلا ماما په کلي کښې په ګوګو ماما ماسیوا دی. نو دا یو کال دوه کېږي چې ورک دی یار مسلمان ورور کنه دغه په اړه معلومات لري. دغه شمېرې ته دې زنګ ووي 0 23 28 200.
اولن سلام علیکم وروره. نوم یې سید محمد دی، د ژړې ولسوالۍ سمې اړیکه نیولې ده. زموږ بابا وروره نظاره کوي، داسې اته میاشتې یا نه میاشتې کېږي د وروره دغه اعلان کړي په راډیو کې هر ځای چې وروره د ازباني وکړي. نوم یې ګل محمد دی، د بسم الله راکا زوی دی او د سلیکلاغ شی دی، د ماکوانو د سیمې دی. نوره په مخه ښه.
السلام علیکم ورحمت اللہ. زنا قبلہ زابل وایت نه د ششپار ولسوالۍ نږدې سره په تماس کې یم. موږ یو قریب دی چې نام یې جان محمد دی، د پلار نوم یې محمد دی. تقریبا 13 کاله عمر یې کېږي چې ورک دی. که څوک په هکله معلومات لري یا زما ږغ اوري، موږ ته دې خبر راکړي. او دلته یې ورور تقریبا 4-5 اونۍ له مخه دلته موږ ته په راډیو کښې ویلي وه چې موږ دلته یو سړی دی، نو هغه جان محمد زموږ قریب دی. که چېرې دی موږ غږ اورې، نو موږ ته دې په دغه نمبر زنګ ووایي 0-50-59-62-02.
السلام علیکم. زه فریاد د هلمند ولایت سره سره په تماس کې یم. زموږ یو دوست ورک دی، دا 2 کاله کېږي. که څوک په دې اړه معلومات لري، لالۍ نوم یې دی سربازو په عسکرو کښې، د پلار نوم یې وزیر دی. که د دغه هر څوک معلومات لري زما سره په دغه شماره اړیکه ونیسي 0-50-65-19-30.
بلې السلام علیکم. زه رحمت ولی د هلمند ولایت د موسی کلاه ولسوالۍ نه ستاسو سره په اړیکه یم. زما یو وخت دی د عبدالستار په نامه دی، د حاجي عبدالعزیز زوی دی، اصلي د باغران دی، په باغران کښې د خو دی، اوس په مشمش کښې ګزاره کوي د نوزاد په ولسوالۍ. که د ده په هکله هر څوک معلومات لري زموږ سره دې د خدایي له لارې په دا شمېره باندې اړیکه ټینګه کړي. موږ ته دې څوک مزاحمت نه راکوي. زموږ د PCO نمبر دی 02-02-02-15-15-15-00. دا زموږ د PCO نمبر دی. هر چا د ده په هکله موږ ته معلومات راکوي، 1,00,000 افغانۍ جایزه ورکول کېږي.
السلام علیکم. زه امیر محمد مشهور په مرک له شبرغان له ولایت څخه. زما یو زوی د عمران په نامه د زرګرخانې د زخسای د شبرغان څخه نادرکه سوی ده. نوم یې عمران ده، نادرکه سوی په اثر د خلل د دماغ و. هر چا ته که د عمران په نامه باندې په داخل یا په خارج کښې وایي، یا له چا سره مزدوري یو په هر ځای کښې وي، موږ ته دې په دې نمبر په تماس کښې شي 0-40-4-30-58-50. شیرینې ورکول کېږي. وسلام.
السلام علیکم. کرمداجن د کندهار ولایت څخه مې زنګ ولې. زما د سنسلا په نامه ورک شوی دی، چې هغه د هلمند ولایت د سنګین ولسوالۍ د سزاجه د کلي اوسېدونکي دي. تقریبا 6 میاشتې کېږي چې دی نادرکه شوی دی. نه ورور ډلی دی، نه مای ډلی دی، نه بل چای ډلی دی. هر چا ته که معلومات یې نو موږ ته دې برابر خیره په دا لمبر زنګ به ووایي 0-70-15-17-18.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آزادی راڈیو ټول کارکونکو السلام علیکم. زما یو ور دی جهنگ الله په نامه ده، د پلار نوم یې محمد شهدي ده. یو عمره د 13 کلن کوچنی هلک ده. حفیظ ده. دا 13-18 میاشتې کېږي له مدرسې نه ورک ده. کوټه کښې په اسلامباد کښې له مدرسې تښتېدلی ده. تر اوسه پورې هېڅ سړک نشته. بعضې خلک وایي چې جیل کښې ده، بعضې وایي چېرې ده. نو که هر مسلمان ته د ده په اړه باندې څه معلومات دي 15,000 اعلان جایزه لري، موږ ته دې حال را کړي په دغه نمبر باندې 0-03-00 بیا 03-00 بیا 08-09-04-00. یو بل اړیکه ده 03-00-18-18-18-18.
زه غلام جان د هلمند ولایت د واشر ولسوالۍ څخه خبره کوم. ما ورور دی د تورچا په نامه. تقریبا 6 میاشتې کېږي چې نظر کشوری دی که صبح پدر آر معلومات داری زمان تلفون دی زنگو ایزا تلفون شماره سپر و دو آگاشت سپر دو آگاشت و دره سپر ات دو من نکوم خدای پامند
من نکوم رو را پدی هیله چی در طول و دوستان و ورک عزیزان جر تجر پیدا سی اول خپل کورونه یو سره یو ځای سی د دې خبرونه وخت هم دومره تر بیا مو پر خدای سپارم علامه ملسه